درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسادی رادیو د دې خبرونه په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو په منځ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جپوري پلاوی په مشرۍ نوی ډیلی ته ورسید. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې عزیزی به د هند بندونو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول د یو شمیر چارواکو سره وګوري او همداراز به د هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي. په بیان کې راغلي چې خبري اترې به د اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي، د سوداګریزو اړیکو پر اسانتیا، د ګډې پانګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمه ایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار د ظرفیتونو د زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پانګونې په تړاو هم خبرې وشي. د شانګهای د غړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې د طالبانو اساسو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو بحث کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې صدر اعظم میخایل میشو ستین پرانسته. په دې غونډه کې د روسیې، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او بیلاروس یو شمېر جګپړو چارواکو برخه اخیستې ده. افغانستان له 2012 کال را په دې خو د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکي غړی دی، خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. درې اروپایي هیوادونو، بریتانیا، فرانسې او جرمني، د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یوځای د اتمي انرژي نړیوالې ادارې ته یو مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غنی شویو یورانیمو د زیرمو لپاره مسول وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اتمي تاسیساتو لیدنه وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا مسوده د سه شنبه په ورځ سپارل شوې او تمه ده چې نن تصویب شي. د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره دا تړون پرون لاسلیک کړ. د سپینه ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې د تړون د واشنگټن او ریاض سباندي اتیا کلنه دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړې او له دې سره به په ټول منځني ختیځ کې د بریدونو د مخنیوي ځواک پیاوړی شي. بل لورته له واشنگټن څخه د لیدنې پر مهال ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالاتونو کې پانګونه وکړي. واشنگټن په ورته وخت کې موافقه وکړه چې پر سعودي عربستان به F-15 جنگي الوتکې او شاوخوا 300 جنگي ټانکونه وپلوري. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبغاړو نن د هند تر 19 کلونو کشری لوبډلې ته د یو اویا منډو په توپیر ماته ورکړه. د 500 اوورونو دا لوبه د هند په بنګلور کې وشوه او لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د 168 منډو په جوړېدو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د هند ټول لوبغاړي د 9 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د افغانستان تیز توپ اچوونکي عبدالعزیز د هند 6 لوبغاړي آوټ کړل. سلمان خان او وحیدالله زادران هر یوه دوی وکټې واخیستې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان یم. نن مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډیر خلک په تیر بیا شزي لکاره به برخي شوې دي. ډیر نور ځوانان هم د کار له نشټوالي شکایت لري، خو یو شمېر کسان له ابتکار کار اخلي او نه یوازې ځان ته د کار او مصروفیت لار برابروي، بلکې نورو ته هم ورزده کوي چې څه وکړي. نن په دې خبرونه کې له دوو داسو کسانو سره خبرې کوو چې د وخت قیودات او سختیو ته غاړه نه دی شي او کار او زیار ته دوام ورکوي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ارواپوه هیله شمس او همدارس سید ادریس سادا چې د ټولنیزو رسنیو فعال دی. دواړو ته سترګې په لاره یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او له سټوډیو سره وصل شي او بحث ورسره پیل کړو. خو تاسو درنو اوریدونکو لپاره یو ځل بیا وایم چې په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ډیر ځوانان بیکاره شوی دی، خصوصا ښځې چې له شپږم ټولګي څخه نجونې له تعلیمه بې برخې شوي دي او په اکثرو ادارو کې له کاره منع شوي دي. هغوی تر هر چا زیات وزګار دي، اما په دې په منځ کې ځینې داسې کسان شته چې نوې لارې پیدا کړې دي چې هم له دې طریقې امرار معاش کوي، هم خپل ټولنې او خلکو ته خیر رسوي او هم خپل کورنۍ ته خیر رسوي. لاندې خبرتیا وروسته در سره یو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم. موږ په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځوانان په تیر بیا هغه ځوانان چې د کار شرایط ورته مساعد نه دي، د رسمي کار شرایط ورته مساعد نه دي، هغوی په څه ډول کولای شي ځان ته پخپله کار پیدا کی. امدا شبه سید ادریس سادات چې د ټولنیزو رسنیو فعال دی د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هر کله وایم. ساده سه کته سپ خپل زمو جوړیدون کوته وایس چې ما البته مخکې وویل درنو اوریدون کوته چې په ورستوي کلونو کې ډیر ځوانان او ډیر خلک بیکاره شوی دي، د کار شرایط سخت شوی دي په افغانستان کې په خصوصي ډول. البته په نور نړۍ کې یو څه مشکلات شته د کار په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي څومره وده کوي ډېر خلک وزګاره کیږي، لیکن په افغانستان کې بیل دي چې ټکنالوژي هم وده وکړي ډېر خلک وزګاره شوي دي. نجونې خو کاملا له درسه منع شوي دي، له شپږم ټولګي پورته، او ډېرې ښځې له اداري کارو منع شوي دي. نو اکثره مجبور دي چې ځان ته د کار یوه لاره ولټوي. تاسو په خپل پسې بوخت یاست.
سلامونه نیکهله احترامات ساروان سے پدی هله چرک روغ او خوشاله وستای.
سلام
زه خوایم ساروان، زه وایم ساروان سے چې باید دغه د سوشل میډیا لاره چې دغه ډیر یو خو موثقه لاره ده. نن سبا وخت کې د پښتنو او افغانانو لپاره، ځکه چې دغه لاره بهرنیانو هم نن سبا پاکستان او د افغانستان حالات تقریبا یو رقم دي، نو په پاکستان کې هم خلکو هم دغه لاره نیولې ده، په انډیا کې هم داسې یو څه غربت راغلی ټوله نړۍ کې. خو هر څه چې دی ډیجیټل بڼې ته وړېدلې دي. دغه د کورونا نه مخکې چې دنیا یو ډول وه، او د کورونا نه وروسته چې دنیا د سی ډیجیټل نړۍ ته لاړه، لاغې نه وروسته چې د دنیا ټوله د سوشل میډیا برخه ته راغلې ده. نو زموږ ځوانانو ته هم پکار دي، خويندو ته هم پکار دي، دغه برخه کې ډیر زیات ضرورت دی. خلکو ته باید چې کار وکړو، او دا ډیر مهمه وړینې خبره ده چې دغه برخه کې کار وکړو، او دا یو خاید هم خلکو ته ورکوي. دا څه نه دی چې خالي مصروفیت دی، لکه په افغانستان کې خو اکثر کارونه خالي او مصروفیت شي، عاید سړي ته نه ورکوي. خو د سوشل میډیا دا یوازې دا نه دی چې ډیر ملګری پکې لګیا وي یا بسیات پکې ګوري، خو کولای شو د دې نه یو خاید تر
ډیر مننه. سلامت اوسئ سادات صاحب، را سره اوسئ. ور به شو ارواپوه هیله شمس ته. تاسو ته مرکلی وایم که د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو ګرځول شوي دي، اکثره ښځې هم کار ته نه پرېښودل کېږي. هغه نجونې چې له شپږم ټولګي فارغېږي نن سبا عموما ځان په څه ډول بوخت ساتي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه نیکهله تاسو ته، تاسو طریقه ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکهله وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې د کوم وخت څخه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي او دلته ورځ په ورځ باندې د تعلیم کچه د هغې په ځای چې پورته ولاړه شي نو ورځ په ورځ دغه کچه کمیږي او خلک په تعلیمي مرکزونو کې یا مثلا په پوهنتونونو کې مکتبونو کې هغوی ته لاسرسی نه لري چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. نو دې لپاره د ښځو لپاره، د نجونو لپاره تر ټولو بهترینه دنده چې ده هغه دا ده چې خپل ځان مصروف وساتي. مصروفیت په دې ډول باندې چې مثلا هغه وشي کولی خپل د افسردګۍ څخه د دې پر ځای چې مثلا ورځ کې کور کې خفګان وکړي، اضطراب سره مخامخ شي، هغوی باید خپل ځان مصروف وساتي. که هغه مصروف ساتل د مطالعې له لارې وي، د لاسي کارونو له مثلا خیاطي کول وي، اشپزي کول وي، یا مطالعه کول وي، او یا هم رسامي کول وي، نو کم لار نه چې خپل ځان کولی شي مصروف وساتي نو دا باعث ګرځي چې دغه شخص د افسردګۍ څخه په امان کې پاتې شي. او دا چې موږ تاسو د افغانستان په وضعیت باندې ښه پوهیږو چې نجونې همیشه مثلا خپل هغه خفګان د دې لپاره کوي چې تعلیم څخه وروسته پاتې شي، څنګه چې د لاسي صنایع یا همدارنګه دا هنرونه نشي کولی تعلیم ځای ونیسي، خو بیا هم د دې باعث ګرځي چې د خفګان او د اضطراب او افسردګۍ کچه کمه کړي.
بله، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه. تاسو وایئ چې نجونې باید د دې لپاره سي له ژور خفګان او ډیپریشن او له دې څخه ځان وساتي، نو بهتره ده چې ځان مصروفه وساتي، حتی اشپزي او هر بل کار. آیا د دې ترڅنګ داسې کار نشي ځان ته پیدا کولای چې په یو نه یو شکل سره عاید هم ولري؟ مخکې سادات صاحب په دې اړه خبرې وکړې، له سادات صاحب سره به وروسته په دې اړه نورې خبرې هم وکړم چې هغه کومې لارې دي چې خلک ځان په دې شکل سره هم مصروف ساتلی شي او هم عاید ولري. آیا د نجونو په منځ کې محترمې لشمس داسې نجونې شته چې همې ځان مصروف ساتلی دی او همې ځان ته یو کاروبار پیدا کړی، یو عاید پیدا کړی؟
بالکل، ولې نه. دغه نجونې شته دي چې ما هغوی د نږدې څخه کتلي دي چې هغوی پیل د ډېرو کوچنیو شیانو څخه کړی. مثلا په کور کې یو لاس بند جوړ کړی، یا همدارنګه په کور کې کوښښ کړی دی چې خپل هغه هنر نور هم خلکو ته ښکاره کړي او ځان ته یو کوچنی تجارت جوړ کړی دی. دغه تجارت ایسته ایسته ورځ په ورځ باندې مخ ته ځي او هغه کولی شي چې خپل همدارنګه هم خپل مصرف وباسي، هم خپل د کورنۍ مصرف وباسي، او هغه خپل خواهشات او کوم شیان ته ضرورت لري. زه خپله په افغانستان کې مونږ داسې یو ځای درلوده چې هغلته به ټول نجونې یو بل سره لکه یو راټولې به شوې او هغوی به یو بل ته دا لاسي کارونه زده کول. مثلا دوی به استاد لرو، د هغوی به ورته د سکول څنګه جوړېږي، د سکول جوړول به ورته.
بله، بله، خپل موقعیت هم لکه چې تغییر کو. ژغمو
ډېر زیاته مننه. سلامونه نیکهله تاسو ته، تاسو طریقه ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکه لوړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
بله، کومه ستونزه پیش اسوه لکه خبرې چې بیت له سره پیل کړې؟ ډېره مننه. کور ودان ور بشو سادات صاحب ته لته سره به دوباره تماس ونی ول شي چې موقعیت هم په دې منځ کې بهتره کوي چې د پخوا غوندې د ابتدا غوندې مو ژغ واضح واورېدل شي. سادات صاحب، محترمې شمس وویل چې ځینې نجونو ځان ته ځینې واړه کارونه پیدا کړي دي، شروع یې له مغه نه کړی. صحیح ده، شروع باید له همداسې یو ځای نه وشي. که تاسو خلکو ته ووایاست چې خلک، تاسو مخکې اشاره وکړه چې خلک کولی شي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه یوازې دا چې ځان مصروف کړي بلکې عاید هم ترلاسه کړي، څنګه دا کار کولی شي؟
ډېره مننه چاروان صاحب. د خاغلی شمس چې ویل، خاغلی شمس په ډېر وخت سره چې د ښځو د عاید په اړه ویل، نو زما خپل خورکیم د هغې یو کورس جوړ کړی دی په افغانستان کې او خلکو ته انګلیسي ښیي. نو دام یو ښه لاره ده، دام د سوشل میډیا برکت دی. سوشل میډیا له لارې واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي او خلکو ته انګلیسي په دغه یو طریقه ښیي. نو دا هم یو ښه د عاید لارې ځان ته جوړه کړې ده. او همداسې تاسو پوښتنه وکړله چې نور خلک څنګه کولای شي چې د سوشل میډیا څخه عاید ترلاسه کړي، نو یوټیوب چې دی د دوی لپاره ډېر یو ښه پلیټ فارم دی چې هر رقم نفر کولای شي چې راشي او دلته کار وکړي. دلته د ډېرو زیاتو پښتنو ضرورت دی، د ډېرو زیاتو افغانانو ضرورت دی، ځکه چې په پښتو برخه کې ډېر کم کار شوی دی. تقریبا موږ ډېر زیات نفوس لرو چې خالی افغانستان کې حساب کړو سلويخ 8.5 میلیونه نفوس خالی په افغانستان کې راځي. همداسې که وګورو نو په پاکستان کې هم د ډېرو زیاتو پښتنو نفوس دی، نو دا ټول کراغون چې ډېر زیات پښتانه راځي. خو که ټول وګورو نو داس ویډیو موږ نه ګورو چې په پښتو کې د 2 میلیونه 3 میلیونه نه ډېرو کسانو کتلي. د دې علت هم دا دی چې دلته کار نه دی شوی چې صحیح شي. د کار وشي نو هغه به ډېر زیات خلک وګوري او پښتانه هم
منظور دی چې معیاري کار ښه کار کوشي نو بیا یې خلک ګوري.
بالکل، او معیاري کار وشي، ښه کار وشي نو خلک ګوري. نو موږ د معیاري کار په تمه یو د پښتنو نه، د افغانانو نه، چې دوی په معیار ته یو څه توجه ورکړي او یو ښه کار د څېړنې په برخه کې وکړي، یا هم که د چا د ټیکنالوژي برخه وي نو هغې کې د کار وکړي. که څوک په هر برخه کې که پوهېږي، یو څوک د موبایلونو مستري دی، هغه دې راشي د خپل هنر دې وړاندې کړي په دې یوټیوب کې یا نورو سوشل میډیا کې. همداسې بل نفر دی، بل نفر دی، هر نفر کولای شي چې په دغه برخه کې نور خلکو ته خپل هنر او خپل علم وړاندې کړي. زموږ خپل یو استاد دی ادبیاتو کې، پښتو ادبیاتو کې، نو دی په خپل یوټیوب چینل ځانته جوړ کړی دی. اوس شکر خاید د استادین زیات عاید هغه د یوټیوب نه ګټي، ځکه خلک ډېر زیات علاقه لري پښتو ادبیاتو سره چې څه پکې زده کړي. نو دا ډېر مهم سیز دی چې او یوازې یوټیوب نه دی، فیسبوک کې ډېر خاید ورکول کیږي. که چیرې تاسو په بهر کې څوک لري، خپلوان هم وي، هر څوک وي، نو هغه ته ووایي چې تاسو دغه هیواد بدل کړي، دغه فیسبوک سیستم. نو چې دا بدل شي بیا تاسو ته فیسبوک هم اعلانات درکوي او هغې باندې هم تاسو ته ګټه راځي. همداسې ټیک ټاک اکاونټونه دي په افغانستان کې، دلته دننه خلک اکاونټونه جوړوي، ډېر اسانه جوړیږي. ډېر یوټیوب کې تقریبا مهمې طریقې شته دی چې هغې کې ریوارډ پروګرام، کریټ ریوارډ پروګرام خلاصیږي. او ټیک ټاک کې هم خلک کولای شي چې په علم برخه کې او په دې نورو برخو کې پرمختګ وکړي او کار وکړي. همداسې انسټاګرام ته کرا شو، نو انسټاګرام هم ښه دی، ټویټر همداسې، ټیلیګرام، واټساپ. نو دا سپانسران هم راځي د دې خلکو سره کومک کوي چې هغوی څوک وپېژني. نو زه دا وایم چې پښتنو ته، افغانانو ته پکار دي چې سوشل میډیا ته کار ووایي، دغه برخه کې څه کار وکړي، او تر څو زمونږ دغه ټولنه او دغه ارزښتونه د پښتانه یو څه بډایه شي، یو څه ارزښتمن شي. ځکه که موږ وګورو هندوستان وګورو، دا نور هیوادونه وګورو، هندوستان ته وګورو، سینمای اسمان ته ورسېد، کرکټ اسمان ته ورسېد، هر څه ډېر مخکې تللي. خو زمونږ پښتنو ته راشي، افغانانو ته راشي، نو هر څه پاتې دی، ورځ تر بلې نورم لاندې ځي. نو زما هیله دا ده چې د سوشل میډیا برخې ته، علم برخې ته، باید چې ډېر کار په سوشل میډیا کې وشي.
ډېر مننه، سلامت اوسه سادات صاحب. محترم شمس هم اوس را سره وصل دل استودیو سره. تاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. تاسو وویل چې یو شمېر نجونو کار پیل کړی دی، ابتدایي کارونه شروع کړي دي، که په دې اړه یو څه نور توضیح راکړئ. مثلا څه ډول کارونه چې هم دوی ته عاید لري، هم ورسره مصروفه دي؟
بالکل، او بخیر چې دا د مونږ د انټرنیټ ستونزه وه او د هلته تلیفون بند شو. دا چې د هغوی خپل ځان ته داسې کوچني تجارتونه شروع کړي چې په هغې کې دوی په خپل کورونو کې ځینې مواد مثلا هغوی چمتو کوي، یا هم ځینې لاسبندونه، کاغذ یا دستکولونه، یا هم لاکتونه، داسې د ښځو هغه د سینګار هغه شیان ورته آماده کوي، او وروسته د هغې څخه هغه بازار ته وړي او په دوکاندارانو باندې. شاید هغوی مثلا پکې ګټه ډېره کمه وکړي، خو دوی بیا هم کولای شي چې په هغه باندې آهسته آهسته خپل تجارت مخ ته یوسي. کله چې موږ غواړو یو کار پیل کړو، نو په لومړي سر کې شاید په هغې کار کې موږ تاوان هم وکړو، یا هغه کار موږ ته ډېر زیات سخت تمام هم شي. خو بریالی انسان هغه انسان ده چې هغه هیڅکله هم تسلیم نه شي او کوښښ په دې باندې وکړي چې کوچني ګامونه څخه شروع کړي، او دغه ګامونه ورځ په ورځ په لویو ګامونو باندې تبدیلېږي، او کولی شي چې په ژوند کې هم بریالی اوسېږي، او دې لپاره هم یو ګټه ورسېږي، او د خلکو لپاره هم ګټه ورسېږي. نو دغه تجارتونه چې دوی انجینر ته پیل کړي دي، ځینې کسانو دا آنلاین کارونه شروع کړي دي، او ځینې کسان چې دا بیا په انلاین ډول باندې نه بلکې په کورونو کې یخنه جوړوي په لاسونو په خپل یعنی لاسي کارونه کوي یا په بوجۍ کې دوی ته په بوجۍ کې اخلي او د بوجۍ هغه کومې خانې چې دي دا په تارونو باندې ډکوي او دې ته یو نقش ورکوي وروسته هغې څخه هغه وړي بازار ته په بازار کې خرڅوي یا هم که څوک ورته فرمایش ورکړي نو په دغه ډول باندې خپل تجارتونه مخته وړي.
بل دا به څومره شوي چې همداسې یو شمېر ښځې او نجونې یو ځای شي یو سایټ جوړ کړي او په هغې کې هر څوک چې هر هنر لري هر شی جوړولی شي د هغه عکسونه کېږدي. شاید په ډېرو نورو هیوادونو کې چې افغانان دي یو کاروبار لري هغوی دوی ته مراجعه وکړي. مثلا تاسې د لاس دستبند یادونه وکړه یا غړکۍ یادونه مو وکړه. دا چې په لاس جوړیږي سخته جوړیږي دا هنري کار دی. دا که اوس فرضاً یو افغان چې په امریکا کې اوسي د هغه لپاره شاید ډېر په زړه پورې د هغه لپاره درې څلورو پنځه ډالره هیڅ شی نه دي لیکن په افغانستان کې دا ډېر ارزښت لري دا پیسې یا په لندن کې وي یا په جرمني یا بل ځای کې. نو هغوی بیا اخلي لکه څنګه چې دا د افغاني جامې دا ګنډونه چې اوس په ټولو دنیا کې مشهوره شوي دي او په ټولو ځایونو کې اخیستل کېږي تجارت یې روان شوی دی. دغسې باید د دغو صنایعو یا هنرونو بازار هم پیدا شي. څه فکر کوئ دا داسې به ممکنه وي که نه؟
که چیرې موږ او تاسو یو بل سره مرسته وکړو کومک وکړو یو بل ته دې زمینه برابر کړو په لومړي سر کې که چیرې دولت د ښځو لپاره یو داسې زمینه برابر کړي یو ځای ورته ونیسي چې په دې کې هر هغه ښځه یا هر نجلۍ چې یو استعداد لري ګورې استعداد هر څوک یو استعداد لري خو ځینې استعدادونه چې پټ پاتې کېږي. نو که چیرې دوی مثلا د هنر برخه کې استعداد لري او دغه هنرونه خپل په کار دا استعدادونه خپل په کار باندې واچوي څرګند کړي هم خلک ورڅخه ښه ګټه پورته کولی شي او هم د دوی لپاره یو ګټه کېږي. دا مثلا مونږ که چیرې یو مشخص ځای ولرو چې په دغه ځای کې دغه شیان خرڅي یا دوی هغې پر ځای چې دوکان ته ځي بازار ته ځي په نیمه ګټه ګټه باندې په دوکاندار باندې خرڅوي بیا دوکاندار چې ده کوخ په دې باندې کې خپل ځان ته پکې ګټه پیدا کیه په بل ځای په لوړ قیمت باندې خرڅلی نو بیا هم زحمت دوی ډېر وباسي او خو ګټه ډېر په دې ته زیاته کموي او دغه کارونه ستاسو نه اسانه کار نه دی لکه څنګه مثلا کله چې موږ لاسي کار کوو هغه باندې زیات وخت هم موږ مصرفيږي او همدارنګه موږ هم چې دا مثلا ډېر زیات تر باندې مشکله تمامېږي او انسان لپاره ځکه هیڅ کار هم اسانه نه دی خو هغه ځان لپاره زحمت پیت موږ وباسو. نو کله چې دوی یو مشخص ځای ولري او په دغه مشخص ځای کې که چیرې څوک یو یخندوزي وکړي بل چې ده دغه غاړه کې لاس بندونه جوړ کړي او نور کسان هم همداسې په هنري کارونو باندې بوخت وي نو هم کولی شي چې خلک لاشي د مغې ځای څخه لکه یو د ښځو یو بازار جوړېږي او هم ټول خزینه کولای شي چې غیزه څخه په ډیر اسانه ډول باندې سودا وکړي خپل هغه څه چې ضرورت لري هغه واخلي چې په دغه صورت کې دغه انجنونو لپاره دغه خزو لپاره ډیر زیات ګټه تمامېږي ځکه هغه کولای شي چې په لوړ قیمت باندې دا خرڅ کړي او که دغه پرمختګ دغه تجارت ورس پورس همداسې یعنی پرمختګ وکړي په خپل تجارت کې نو دا کولای شي چې ایسته نورو هیوادونو ته هم وشي کولای چې خپل تولیدات چې کوم څه دي هغه صادر کړي نورو هیوادونو ته هم ولېږي او د دې لپاره دغه ګټه نور هم زیاتېږي چې دوی کولای شي خپل تجارت په ښه ډول باندې یو ډله ځان لپاره جوړ کړي یو ګروپ ځان لپاره جوړ کړي او وشي کولای چې په خپل دغه څه چې دوی جوړوي نور هیوادونو ته هم ولېږدوي او خپل هغه ګټه خپل هغه زحمت نتیجه هم وګوري.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ هیله شمس. ساده صاحب تاسې مخکې وویل چې هر څوک چې هر څه زده وي هغه دې راوباسي د ټولنیزو شبکو له لارې دې نورو ته ور وښيي چې هم خیر ورسوي په یو شکل نورو ته څه ورزده کی او هم په خپله ګټه وکړي. مشکله په دې ټولنیزو شبکو کې وینو یو سړی به ویني چې البته په انګلیسي ژبه خصوصا ډېر زیاتې د نورو ګاونډیو ژبو باندې هم شته چې یو سړی راځي وایي د مستري مثلا د موټر میخانیکي دی ورته وایي چې په د موټر د فلانی خرابې لپاره دومره پیسې مستری ته مور کوي لاشه آسان دغه کار وکي موبایل په دې شکل بدل کړي شیشم ماته سو په دې شکل سم کړي یا کم دغه سی موټر ودریدونو دغه کار وکي یو ډیر آسان کار وي یا یو بل سړی راځي دی موبایل په بار کې وای دی واتس اپ په بار کې وای دی د لپاره چې مستاسی خبري بل څوک و نه وری دی د لپاره چې تاسو اسناد ته څوک لاسرسي پیدا نه کینو دا دا کارونه وکي دوی نه یوازې په دې شکل سره نور ته یو ډول خیر رسوي له نورو سره مرسته کوي بلکې ستاسو په وینا دوی ځانته عاید پیدا کوي خو څومره یو سړی ډیر وکتل شي یا په دې برخه کې که څوک ویډیو جوړوي بیا د کولای شي چې په خپل له دې طریقه پیسې ځانته وګټي
بالکل چروان صاحب ستاسو خبره ښه ده زه کوایم چې دا سوشل میډیا تاسو خبره وکړه دا کله ډیر زیاته ګټه کړې ده نه سبا کې دا یوټیوب کې خلک چې هر څه یاد نه وي او پویږي پینځي او یوټیوب کې سرچ کوي چې هاو ټو میک فیسبوک اکاونټ هاو ټو میک واتس اپ اکاونټ او دا ډیر واقعیت دی چې اسانه لارې پیدا کړې ده اسانه طریقه ده
دغه څه منظور هم دام وو ګورې تاسو یو شته اشاره وکړه چې هاو ټو میک واتس اپ او ټو میک فلانې شی چې همدغه شی په پښتو ورته ولیکي او دی په پښتو ځواب درکې یعنی په نورو ژبو کې هیڅ ضرورت نه لري د نورو ژبو ویونکي چې دغه جمله په انګلیسي ورته ولیکي په خپل ژبه ورته لیکي ورته ځواب وایي لیکن زمونږ تاسو ځوانانو په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی دوی هم باید دغه شان جوړ کړي چې یو هر چا خو انګلیسي نه ده زموږ تاسو په وطن کې چې هغه په انګلیسي ورته وایي او بیا هغه ورته جواب ورته انګلیسي ورکړي او دی پی پوه شي کدا کار د ځوانان په خپل ژبه کې وکړي په یوټیوب کې دومره مواد ولري نو ټول لپاره به اسانه وي
بالکل دا همداسې خبره ده زمونږ پښتو ته کار نه دی شوی خو بیا هم که وګورو چاروان صاحب ډېر کار شوی دی دغه برخې ته که تاسو اوس هم سرچ کوئ په پښتو کې ولیکي اوس نو ډېر څه به تاسو ته داسې راشي چې هغه ډېرو کسانو کار کړی دی داسې نه دی چې بیخي نشته خو مطلب بیا هم کم دی او کافی نه دی کم دی هغه معلومات چې مونږ ته نور ژبې راکولی شي هغه په پښتو کې نشته هغومره معلومات او دا نورې ژبې چې مونږ په نصاب کې زده کوو که نه چاروان صاحب د همدې دپاره زده کوو چې په یوټیوب کې د نورو ځایانو کې د بهرنی علم را واخلو او خپلو پښتنو ته وړاندې کړو او بیا یا خپل دغه علم حاصل کړو په نورو ژبو کې که دری ده که اردو ده که انګلیسي دا ټولې ژبې زمونږ همدې دپاره زده کېږي چې مونږ نور علم واخلو دغه برخه نه او یوټیوب کې کچېره دغه سیس برابر شي چې مطلب خلک په پښتو کې ولیکي چې څنګه کولای شم چې واتس اپ اکاونټ جوړ کما یا څنګه کولای شم چې خپل واتس اپ د بهرنۍ او هکرانو نه خوندي وساتم یا فیسبوک څنګه خوندي وساتم دا ډېر خلاره ده او د کمپیوټر ساينس محصلین چې دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکړي او دغه برخه زما په خیال ډېره نیمګړې ده باید چې ډېر کار ورته وشي او دغه دغه ډېر کار په کار دی دغه کوډینګ او د نورو سیستمونو ته کچېره دغه برخه کار وشي نو مشکل بنوي خو همداسې د نور زیات سیزون هم دی باید چې هر برخې ته کار وشي په پښتو کې ډېر کار نه دی شوی هیڅ کار نه دی شوی مطلب بېخي په هیڅ حساب دی
یو بله مسله هم ده چې که چیرته یو چا په دې برخه کې کار کړی نور ته پکار ده چې په یو شکل حمایت وکړي حمایت په دې معنا چې که مثلا تاسو په دې برخه کې یو ویډیو خپره کړی وي ستاسو چینل ته باید صدر شمه ستاسو ویډیو باید وګورم لایک یې کمه سبسکرایب هم کمه ستاسو چینل په دې شکل سره به تاسو تشویق شئ تاسو به نورې ویډیوګانې جوړې کړئ خو فکر کوم چې زموږ ډېر خلک دا کار نه کوي یو بلې ژبې ته ورځي خو د خپلو کسانو چې په دې برخه کې هر څومره کار هم کړی که استفاده هم ترې کوي ډېرې کمه کوي او یا چې کوي هم تشویقیي نه په دې اړه څه وایست
بالکل زمونږ خدا سے خبر د چاروان صاحب قدرتی وی امنو په افغانستان کې او خاص کر په پښتنو کې چې یوسف پوهیږي خه خبره کوي خلکو ته نو په غیبه انتقادات ډیر زیات دي چې څوک خبره کوي او خبره که څوک په ټیک ټاک کې هر ډول لایو راځي هر څه کوي مطلب هغه زینه ادو مکنه خو هغه سیزونه کوي نو هغه ته به ډیر زیات تشویق ورکول کیږي. لکه د بختی رحمان دا کنزل نن سبا ګور تاسو وګورئ څومره مشهور دي، دا د نورو ته ډیر زیات تشویق ورکول کیږي. او کچېره یو نفر راشي، ما یو کتاب لیکل یو څوک مخ کې دغه د پیریانو بادشاه په اړه باندې، دی باندې دومره نیوکه وشوي چې پښتنه مکوه. هله چې کتاب یو علمي کتاب دی او نیوکه به سوه خالي به دا و چې ما پکې لیکلي وو چې د دې کې معلومات د بهرنیو کتابونو نه اخیستل شوي دي، نور مطلب په بهرنیو ژبو کې داسې یو رقم اثر نه لیکل شوی چې د سلیمان علیه السلام په اړه معلومات تاسو ته وړاندې کړي. خو نه خلکو به نیوکه دا کوله چې نورو ژبو کې هغه شته، نو پښتو کې خو نشته داسې کنه داسې کوم کتاب. د پښتو لپاره خو اول کتاب دی چې د سلیمان علیه السلام په اړه ټول معلومات تاسو ته وړاندې کړ، نو هغه پکې نشته. زمونږ په پښتنو کې چې تشویق وکړي د سړي نه، دا پکې نشته بیخي. او زه وایم چې باید چې خلک تشویق شي چې ښه کار کوي، علمي کار کوي. لکه څنګه چې یو څوک مخکې یو ځوان راوتی و او هغه ډیر زیات تشویق شول په علم برخه کې، دا د یو ښه علامه ده په پښتنو کې چې د علم برخه ته روان دي نو وروسته. او زمونږ هم دا هیله ده چې د علم برخه ته لاړ شي افغانان او پښتانه.
ډیره مننه سلامت اوسې. اوس مختر دی چې بیا تاسو ته درشم. یو اوریدونکی لرو، احمدی صاحب ټلیفون یې کړی دی، وګورو چې دوی څه وایي. احمدی صاحب، زموږ درانه مېلمانه په دې خبرې کوي چې ځوانان څنګه کولای شي پخپله خپل ځان ته کار پیدا کړي، ځان ته داسې کار چې همې کورنۍ ته، همې ځان ته، همې ټولنې ته خیر رسیږي او هم ځان مصروف وساتي. ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ډېر ځوانان او خصوصا ښځې بیکاره دي، د کار زمینه ورته نشته، فرصتونه کم دي. نو څه باید وکړي؟ تاسو په خپل په ځان مصروف ساتلی دی؟
سلام علیکم برسه محترمه.
سلامت اوسې، مننه، مهرباني.
روغ اوسې کې مهمانو ته سلامونه وایم محترمه. واقعیت موږ ته چې وګورو، دا اوسنۍ پیړۍ کې نه تقریبا موږ ډېر شاته پاتې یاست، خصوصا افغانان. نو په ټوله کې چې موږ ګورو دغه لږ ذره دا مهاجرتونه یو څه افغانانو ته ښه شول، په دې معنا چې نړۍ ولیدله، یعنی شغل و کار یا ساینس یا ټیکنالوژي یا مثلا نورو مرو کې، نو بیا څه سر خلاص وو. بیا هم ضرورتونه ډېر دي سروان صاحب، ته وګوره افغانستان کې شمر سړي وبخه، نو ته وګوره افغانستان کې نو موږ ځوانان هم زیات لرو، یا ځوان نجونې، یا ځوانان دشه مثلا په ټوله کې چې موږ ګورو باید چې خپل ځان لپاره اسانو کېنه تقریبا دشه فکر وکړي چې یو څه شغل یا کسب. نو دې ته دا دشه دا شغل نه خسته، دا یو نادرست کار دی، یعنی دا ضروري کار دی، یعنی تقریبا د اوسې کوي چې خپل عمر کې اوس باندې بوخسي، یعنی دا احساس سره یو ځان سي چې سروان صاحب وګوره افغانستان ډېر شاته پاتې لکه مخکې مې ویلې. نو موږ باید چې هر وګړی چې موږ باید دا اڅان ولري، تاسو به تر معلومیږي تاسو نور ملکو کې اوسئ، اروپایي ملکو کې، تاسو وګورئ چې هغه وګړي خپل وخت تقریبا ټول وخت ټاکلی دی، دا وخت به زده کوم او دې وخت به دا کوم. یعنی وګورئ چې هغه خود کفا دي، یعنی په ټول عمر کې دوی کامیاب دي، یعنی مثلا د څه ضرورت نه لري لکه افغانستان. خو موږ چې افغانستان ګورو په وخت ته کېدای چې حکومتونه به راشي، چې خاص لمن نه لري ټوله ته چیرې ټول ته خلاص کی، نو ټول هغه خپل اندازه کار و اسوانو کې تقریبا هغه خپل یو ضرورتونه پوره کی. نو په دغه خپل خلک ګوري پاتې دي، نو د یو خپل باندې باید حکومتونه هغه کې او خلک هم په دې اړه سره باید کوشش وکړي چې خپل ځان یو ته ورسې. دا کې ضرور د پدې و سره اثر کې چې موږ ګورو ته، یعنی بیکاری بد پیدا لري، یعنی بد پایل لري. نو په دې خپل باید ټول لاس په کار شو. اول د خپل هم اعتبار وکړي، ما یو وخت کې یو څه سرمایه لاس ورکړه چې مشکلات راغله، نو بیا ما یو کولیکای دکان جوړ کړه. حالا نه غنمه دا د شاخه په اوسه ضرورت نه ده، تاسو ته وخت کې پرې ایتل تقریبا نه نم تیر کم شي کدي د څو نه څه شي وته څه به ونه مننه تقریبا 8000 روپۍ نه درو افغاني. نو ما دا کور کې وته نه فره و تقریبا، نو دا مم چلولای ته چا په اسلام باندې بیا هم نو مشکلات راپو بیا خپل شي موږ لاس په کار سولو. نو څه به ځا کم شي شروع کی او شي راډو کی، نو یو اجازه ته ځل سوي چې ما په نظر
ډیره مننه کورودان احمدی صاحب، سلامت اوسئ. شته تاسو په خپل راډیو مثال ورکو چې لکه کوم شروع وکړه او د یو ځای ته ځان ورسو. مخکې زموږ ملمنی هلی شمس هم دا خبره وکړه، وای شروع دی لای کم شینه وکي او رو به څوک پرمختګ وکي. محترم شمس، له ټولنیزو رسنیو دا خصوصا چې یانجونی چې په کورونو کې دي، د زده کړې لپاره د یو شي د په یو شي د ځان د پوهولو لپاره هم استفاده کوي تر څه حده پورې. مخکې سعادت صاحب وای افغانان بهر ته لاړل، له بهره ډېر سره زده کړل رای وړل داخل ته، لیکن نن سبا تر دا ټوله دنیا لکه په یوه قوتي کې چې وي دا ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې اوس ضرورت نشته چې څوک یو بل هېواد ته لاړ شي او هلته څه زده کړي، بلکې دلته ډېره په اسانه زده کولی شي. تر څه حده پورې له دغو رسنیو څخه زموږ ځوانان او نجونې استفاده کوي؟
ټولنیزې رسنۍ خو په عموما کې رسنۍ چې ده هم مثبت تاثیرات لري هم منفي تاثیرات لري. هم مثلا موږ کولی شو چې د رسنیو څخه یا هم د خواله رسنیو څخه موږ کولی شو چې هم مثبت شیان زده کړو او دا د انسان او کولی شو مثبت استفاده هم وکړو. نو د انسانانو فکرونه او خپل کړنې او عملونه فرق کوي. که چیرې موږ وغواړو چې د ټولنیز رسنیو څخه یا هم د خواله رسنیو څخه موږ وغواړو چې یو څه زده کړو، یو هنر زده کړو، نو موږ دې څخه کولی شو چې په ښه ډول باندې یو څه زده کړو. په لومړي سر کې یو غټ مثال زموږ او تاسو یوټیوب ده. په یوټیوب کې موږ کولی شو چې آنلاین درسونه ووایو، په یوټیوب کې موږ کولی شو چې لاسي صنایع یا همدارنګه لاسي هنرونه زده کړو، په یوټیوب کې موږ کولی شو رسامي زده کړو، په یوټیوب کې موږ کولی شو چې د خبرو کولو مهارت هر هغه درس موږ وغواړو. موږ په یوټیوب کې مثلا سرچ وکړو، هغه موږ ته مثلا په ښه ډول باندې راځي، موږ د هغې څخه کولی شو چې یو څه زده کړو. ما داسې نجونې هم لیدلې دي چې هغوی همیشه د یوټیوب څخه یو څه زده کوي. مثلا یوه ویډیو ده، هغې ته ګوري، په هغې ویډیو کې که کوم مواد چې ورته مثلا هغه په کار لري، خپل هغه څه چې غواړي جوړ کړي، که هغه کار دستي وي، که هغه کوم بل هنر وي، نو هم هغه څه ځان لپاره آماده کوي او په کوم ډول چې هغه ته هغوی هغه کړنه او هغه طریقه ورته ښایي، نو دوی هم د هغې طریقې څخه ګټه اخلي چې کولی شي په هماغه ډول باندې هغې څخه کار واخلي. حتی د یوټیوب څخه خلک په سینګارتونونو کې یا مثلا هغه کسان چې اوس ارزګري هم یا یو څوک چې ارزګره هم وي، دا هم د زیاتره خلکو چې د ارزګري هم د یوټیوب څخه زده کړي، دا ویډیوګانې ګوري، اوس د هغې څخه ځان ته په کورونو کې کورونو کې شته سینګارتونونه خلاص کړي دي او دغه په واسطه باندې هغه خپل ورځنی ژوند هم تیروي او ډیر زیات مشتریان هم لري. حتی موږ ځینې وخت داسې کسان سره هم مخامخ کېږو چې موږ ته وایي په دې منطقه کې په کوم کور کې سینګارتون دی، که نه چې هلته موږ لاړ شو او خپل یعنی هلته لاړ شو، موږ ورته ضرورت لري یا هم کوم واده وي یا کوم محفل وي یا کوم بله خبره وي، نو هلته ځي. نو دغه کوم شیان چې د خواله رسنۍ څخه زده شوي دي، یعنی هغوی کولی شي چې خپل هغه ضرورتونه هم پوره کړي، کولی شي چې یو ښه هنر یې لاسته راوړي. د مطالعې په برخه کې موږ کوي چې یوټیوب کې وو چې څنګه کول شو ښه مطالعه وکړو، څنګه درسونه پکې پیدا کړو، څنګه کورسونه پکې آنلاین ونیسو، نو دغه ټوله استفاده د موږ او تاسو خپل ځان پورې مربوط کېږي. او همدارنګه که چیرې یو انسان وایي چې نه زه خو نه یوټیوب لرم یا مثلا زه خو ټلیفون لرم، ته خو ټلیفون نه څه نشم زده کولی، یا نه زه ته خو هېڅ بېخي انټرنیټ کار نه کوي، یا مثلا وایي چې زه کوم ویډیو چې په غواړم هغه نشم پیدا کولی، نو ځینې وخت ځینې انسانان خپل ځان لپاره هغه بهانې لټوي. مثلا زه نه غواړي چې اوس زده کړي، نو د هغې لپاره بهانه دا جوړوي چې نه زه د دې وسه نه لرم چې زه مثلا یو کورس ونیسم او زه خپل درس ته ادامه ورکړم. په دغه صورت کې چې دا کولی شي چې د ټلیفون څخه یو ښه استفاده وکړي. یو شخص چې هغه وایي زه د کتاب اخیستلو وسه نه لرم یا نشم کولی یو کتاب واخلم، نو ته کولی شي چې خپل کتاب په ټلیفون کې ډاونلوډ کړي، په ډېر کم انټرنیټ سره ته کولی شي چې یو کتاب ډاونلوډ کړي. نو دغه وخت کې موږ کولی شو چې د ټولنیزو رسنیو څخه ډېره ښه ګټه واخلو. په خوا وخت یا اوس وخت کې هم درسونه پیل شوي ول او په هغې وخت کې به درس ورکول کېده، حتی په ځینو راډیوګانو کې هم درسونه ورکول کېږي. نو دا د انسان خپل هغه فکر د هغه انسان پورې مربوطېږي چې څنګه کولی شي خپل ځان ورسوي، په کوم طریقه باید خپل ځان ورسوي او د هر څه څخه باید مثبته استفاده واخلي. مثبته استفاده وکړي، مثلا د ټلیفون څخه کوي، که تلویزیون څخه وي، که د راډیو څخه وي. موږ کولی شو چې په راډیو کې اوس همدا اوس یا په ټلیفون کې ټوله ورځ موږ کولی شو ځان ته سندرې پلی کړو یا فلمونه وګورو، سیریالونه وګورو. که چیرې موږ ټول وخت همدې سیریالونو فلمونو سندرو ته ورکړو،
نو مونږ خو نشو کولای چې کوم هنر زده کړو، مونږ خو نشو کولای چې خیاطي زده کړو، مونږ خو نشو کولای چې رسامي زده کړو. نو که چیرې مونږ یو داسې یو پلان ولرو، یو تقسیم اوقات ځان لپاره جوړ کړو چې ورځ کې مثلا یو ساعت یا نیم ساعت زما د تفریح لپاره وي. څنګه انسان مثلا فلم، مونږ تفریح ته هم ضرورت لرو، مونږ فلم لیدل ته هم ضرورت لرو. ځینې فلمونه داسې دي چې یو انسان ته یو انګیزه ورکوي، ځینې فلمونه داسې دي چې انسان ته د انسان دې باعث کوي چې انسان په خپل ځان باندې باور پیدا کړي. مونږ فلم ته هم ضرورت لرو، مونږ هغه مطالعې ته هم ضرورت لرو. مونږ تاسو باید یو ښه پلان ولرو چې په دغه پلان سره مونږ هم تفریح ته وخت ورکړو، هم درس ویل ته وخت ورکړو، هم خپل هنر ته وخت ورکړو، هم خپل استعدادونو ته، هم خوب ته، هم ډوډۍ ته. یعنی هر یو ښه پلان باید مونږ ولرو. دا نه چې ټول نو که چیرې مونږ په منظم ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، اووه ساعته یا اته ساعته مونږ خوب ولرو، او دغه نور باقي وخت چې پاتې کېږي په هغې کې مونږ لمونځ ته هم وخت ورکړو، مونږ تاسو که فلم ګورو تفریح کوو، تفریح ته هم وخت ورکړو، مونږ تاسو تلویزیون ته هم وخت ورکړو. نو دغه وخت دغه ډول سره مونږ کولای شو چې هم پرمختګ وکړو، او هم کولای شو چې هر هغه څه چې غواړو چې لاس ته راوړو په ډېر اسانه ډول باندې، او هم په ډېر راحته باندې کولای شو چې لاس ته راوړو.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. سادات صاحب، د تلویزیون په باره کې یو مشکل دا و په اړه چې تلویزیونونه عموما په مرکزونو کې وو، ډېر په تدریج ډېر رو اطراف ته او غم دي ولایتونو مرکزونو پورې وغځېدل، لیکن انټرنیټ داسې شی دی چې هم زمانه تقریبا ټولو ساحو ته ورسېد، کلیو ته، هر ځای. اما سوال دا دی چې زمونږ ستاسو په کلیو کې، په کلیوالي سیمو کې تر څه حده پورې عام شوی دی؟ خلک یې څومره وس لري؟ آیا دا مالي امکانات ورته اجازه ورکوي چې هر کورنۍ په انټرنیټ ولري اولادونو لپاره، د ځان لپاره؟
سروان صاحب، انټرنیټ چې په افغانستان کې نن سبا خو ډېر زیات قیمت دی، او که قیمت هم دی که هر څومره قیمت شي، نو دلته به خلک اچوي، ځکه چې اوس یو ضرورت ګرځېدلی دی. اوبه چې دی نو انسان تږی کېږي او مشکل سره مخ کېږي، اکسیجن غون تږی شوی دی دا انټرنیټ کوم ته. نو انټرنیټ اوس مهم دی. نو تاسو د کلیوالي سیمو پوښتنه وکړه، کلیوالي سیمو کې هم مونږ چې ګورو ورځو، خلک ګورو، کله نا کله دغه د لهجې پیژندنې په اړه مونږ اې د پاره ځو کلیوالي سیمو ته. نو خلک چې دي انټرنیټ کاروي خو ډېر کم، او که بعضې خلک یې کاروي نو هغوی د غره سر ته ورته خېژي، هغلته ورته بیا ناست وي او کاروي. مطلب په غرنیو سیمو کې اکثر شبکې هم سي کار نه کوي انټرنیټ، چې زه خپله چې ما کتلي دي اکثر ملګري ورته داسې یو غیر وي هغې ته ورخېژي، او هغې ځي کې بیا ورته انټرنیټ کار کوي. مطلب د کور نه ورته راوځي او ډېر په سخته باندې. زمونږ په کلیوالي سیمو کې انټرنیټ کارېږي، خو ها کارېږي داسې نه دی لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه د تلویزیون په اړه باندې، چې هغه هغه څه خور نه شو، مګر دا سوشل میډیا او انټرنیټ چې ډېر زیات خور شو. بالکل،
اکثره خلک تاسو چې لیدلی دي څه استفاده ترې کوي؟ آیا مخکې آغلی شمس وویل چې مثبت استفاده هم ترې کېږي، منفي استفاده هم ترې کېږي، لکه له هر بل شي څخه چې دواړه استفاده کېدای شي. نو دغه خلک چې مثبت استفاده کوي، یعنی یو څه ترې زده کوي، غواړي په یو فن باندې، په یو هنر باندې ځان پوه کړي، د هغو شمېر څومره درته ښکاري؟
سروان صاحب، د نن سبا سوشل میډیا داسې شوي ده چې هغه اول کې خو داسې و چې هر سړي به دا ویاړ ګاڼه چې فیسبوک ولري او دغه وکاروي، او نن سبا چې دی نن سبا خلک پکې ګرځي، په علم پسې ګرځي او علم خلک پیدا کوي پکې. او دغه یو ډېر مثبت پیغام دی، یو ډېر مثبت ګام دی، خو خلک یې په غلطو لارو هم استعمالوي. مطلب خلک پکې لګیا وي ټوله ورځ بس فضول ریلز ګوري. د ریلز په اړه که زه تاسو ته ووایم، نو دا اوچتېږي، بس اوچتوي. هغه یو نفر وایي وایي که یو سړی د اسمان نه ځمکې ته راخوشي کوي، مې وخت کې به ځمکې ته راورسېږي، خو دا ریلز چې څومره اوچتې دا آخر ته نه رسېږي، بس نوي نوي شیان در ته پکې راځي او ختمېږي نه.
نو دا ختمیږي نه تر دې څخه خودداري وکړو. فیسبوک هم داسې یو رقم هغه ورکړی دی سیټنګ کې که تاسو غواړئ نو 15 دقیقې استعمالولی شئ، بیا درته الارم درکوي او نورې بند کوي کېدی. نو دغسې یو ټایمر ځانته چې جوړ کړي سړی نو ښه وي، او که چیرې 24 ساعت سړی لګوي بیا همدغه کاری، نو دا زما په خیال او ټول خلک وایي چې دا غلط کار دی. خو که چیرې بیا سړی ته کاروبار جوړ کړي او خدمت ورته وکړي، زحمت ورته وباسي، دا یوټیوب داسې نه دی چې موږ ته هم خلکو ویلي چې راشي یوټیوب ته او بسی دغه پیسې شروع شي، داسې نه ده. یوټیوب ته چې خلک راشي هغه اول نه وایي چې موږ ته پیسې شروع وي، نو نه، دې کې به تقریبا یو کال وړیا کار کوئ، هغې نه وروسته به تاسو ته عاید راځي. یو کال یو نیم کال چې وړیا هر یو پلیټفارم هر کار چې انسان کوي، نو ډېر وخت به ورته سټرګل کوي، محنت به وباسي، هغې نه وروسته به دوی ته عاید راځي.
بله، بیا به وروسته په دې اړه هم خبرې وکړو چې څومره کار څنګه کار، البته هر کار څومره کار چې ده دا په خپله یو سوال دی چې څومره والی څومره دی. خو تر دې مخکې آغلی شمس، ښاغلی سادات وویل وایي ځینې کسان ریلونه ګوري، یعنی ویډیوګانې پرله پسې ګوري، او د رواني نظره دا شاید څه منفي اغیز نه لري. ما خو په دې اړه اورېدلی دي چې که یو څوک ټوله ورځ همدغه ټولنیزو رسنیو ته ناست وي او پرله پسې همدا فلمونه ګوري او عجیب غریب شیان ګوري، دا د په روان باندې منفي اغیز لري، دا څنګه ده؟
بالکل، دا چې موږ تاسو پرله پسې یو کار ډېر زیات تکرار کړو، نو دا زموږ تاسو په ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. مثلا که یو شخص ټوله ورځ همدې ټلیفون کې مصروف وي، په لومړي سر کې د هغې په سترګو باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، ځکه د هغې د سترګو هغه دید کمیږي. وروسته د هغې څخه که چیرې دغه مثلا یو فلم ګوري، پرله پسې همدغه فلم ګوري، نو دغه انسان دغه حقیقي ژوند نه دسې که چېرې په کوټه کې هم کېنئ، هغه بیا هم هماغه صحنه په دې ظلم کې ګرځي او راګرځي، نشي کولی چې په ارامه ډول باندې فکر وکړي، په ارامه ډول باندې سوچ وکړي. او دغه دې په ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، ځکه دې په ذهن باندې فشار زیاتېږي، او دا نشي کولی چې هغه خپل ژوند په منظم ډول باندې مخته یوسي. مثلا که چېرې یو شخص ټوله ورځ ویده اوسېږي، د شپې ویده وي، د ورځې ویده وي، نو هغه د خلکو سره خو هغه خپل ارتباطات نشي ساتلی، د یو چا سره خبرې نشي کولی، د یو چا سره خپل هغه اړیکې نشي ساتلی، خپل د اړیکو هغه اړیکې چې د ورځ په ورځ کمیږي، د خلکو څخه لرې کیږي، د ټولنې څخه لرې کیږي. او دا چې یو شخص ټوله ورځ په کور کې ناست وي، یا وای فای ښه 24 ساعت وای فای وي، او دا نو ټوله ورځ دا فلمونه ګوري، ویډیوګانې ګوري، او دا زموږ تاسو لپاره د ټول لپاره البته داسې یو مرض ګرځېدلی چې موږ یوه ویډیو ګورو او هغه ویډیو زموږ خوښیږي، نو وروسته د هغې څخه هماغسې ویډیوګانې موږ ته راځي. مثلا که یو څوک د قرآن کریم تلاوت پکې اوري، وروسته دې خبرې ټول د قرآن کریم تلاوت راځي. که چیرې یو څوک یو کارتوني پکې ګوري یا کوم بله ویډیو ګوري، نو ماسې ویډیوګانې ورته ورځ 100% باندې مسې راځي. او دغه شخص کله د دې په پام نه شوی چې کله ګوري شاید 1 ساعت 2 ساعته په دې کې مصروف دی، او هیڅ یو فکر هم نه ده شوی، ځکه د دې خبرې دومره دې لپاره یعنې جالبه تمامه شوې ده. بیا دې که چیرې موږ راشو دې په روح او روان باندې، په روح او روان باندې منفي تاثیر لري، او پرله پسې ویډیوګانې کتل یا هم په ډېر وخت په ویډیوګانې باندې ځای کول منفي تاثیر لري. خو که چیرې دغه ویډیوګانې مثبتې وي، مثلا داسې یو ویډیو وي چې په هغې کې انسان ته یو انګیزه ورکوي، یو داسې یو داستان وي چې هغې کې د هغې دغه پایله داسې وي چې انسان به هیڅکله هم ناهیلی او ناامیده نه شي، یو انسان کولی شي د کمو کارونو څخه شروع وکړي او ډېرو زیاتو لوړو مرتبو ته یا مقام ته ورسېږي. نو دغه بیا دې ذهن لا روښانه کوي. او دا چې موږ په یو ډېر بې معنا ویډیو باندې 2 ساعته تېروو، هماغه ګورو، بیا هم پخېږي، بیا ګورو، او همدې باندې خپل وخت تېروو، نو دا زموږ تاسو په ذهن باندې زیات منفي تاثیر لري، ځکه زموږ ذهن خیالي کوي. او دا چې ځینې کسان دي چې هغوی داسې فلمونه ګوري چې یا ډېر ډارونکي فلمونه دي، نو
کله چې دوی ته په کوټه کې هم تناشي یوازې پات شي بیا هماغه صحنې دوی په ذهن کې دي ورځي او یعنی داسې یو استاد کوي فکر کوي چې اوس هم هماغه یو چیرته زه قرار لرم. نو دغه تصویرونه دوی په ذهن کې ځای پر ځای کېږي. نو موږ باید کوښښ په دې باندې کړو چې هر څه څخه استفاده کوو د هغې لپاره موږ باید وخت وټاکو چې په دغه اندازه باندې باید د دې څخه استفاده وکړو. تفریح لږ مخکې ما هم مثال ورکړ چې موږ تاسو باید پلان ولرو ځکه دا تر ټولو یو ښه خبره ده. یو څوک مثلا ځینې وخت کې وظیفې لپاره څومره وخت یو څوک یو دنده لري یو وظیفه لري وظیفه کې نیمه ورځ اوسېږي پوره ورځ اوسېږي چې کله بېکارېږي څو ساعته باید مطالعه وکړي څو ساعته باید تفریح وکړي څو ساعته باید خوب وکړي. هغه خپل یو شخص خپله کولی چې ځان ته په خپله هغه سیستم باندې یو ښه پلان جوړ کړي. او دا چې انسان داسې چې ټول ورځ بیکار وي او ټول ورځ په همدغه باندې کوي چې دوه ویډیوګانې ګوري نو دې په ذهن باندې منفي تاثیر لري د خلکو څخه لري کوي. حتی دا دومره دې په ذهن باندې منفي تاثیر لري چې کله یو څوک ورسره خبرې هم کوي دې دا ټول ذهن او دا فکر په هماغه تلیفون کې وایي نه تاسو مخه کېږه چې دلته یو څه ګورم. نو که چېرته خبرې هم کوي هغه ته خبرې په او یا نه باندې جواب راکوي ځکه هغه ډېر زیات مصروفه ده. د دې دا ټول ذهن په هماغه ویډیو کې دی په هماغه که فلم وي که هر څه وي په هغه ټول ذهن په همدې تلیفون کې اوسېږي. ځینې کسان به تاسو لیدلي وي یا په ځینې ویډیوګانو کې چې تنظیمه جوړوي چې خلک کله چا کور ته مېلمانه ځي نو هغوی ټول په تلیفونونو کې مصروف وي هېڅوک د چا خبر ته غوږ نه نیسي. حتی حتی په افغانستان کې رفتامت هغه د خپلو خپلوانو کره هغه تګ و راتګ دومره کم شوی دی چې ټول خلک هم د تلیفون کې مصروف دي. نو وروسته د هغې څخه چې یو څوک مثلا دومره ډېر زیات په انټرنټ کې مصروف دي دومره زیات په رسنیو کې په همدغه مو په تلیفونونو کې مصروف دي نو هغوی خو د خلکو څخه ورځ پوره لرې کېږي. دوی ملګرو سره خپل تماس نه لري دوی په کور کې نه کښېني یو بل سره خبرې نه کوي یو بل سره هغه د زړه راز و نیاز نه وایي چې دغه یوازیتوب بیا دی وروسته دې څخه د افسردګۍ باعث ګرځي. یعنې یو انسان په ذهن باندې دومره منفي تاثیر کوي چې یو انسان کولی شي چې افسرده کړي یو انسان داسې حالت ته ویسي چې افسردګي چې ده تر ټولو یوه لویه ناروغي ده د انسان لپاره یو وژونکې ناروغي هم کیدای شي چې وګرځي. دا هر څه چې دا ایسته شروع کیږي ګوري که موږ یو ښه کار هم وکړو ورځ په ورځ په دې کار کې موږ پرمختګ کوو بریالیتوب ته رسېږو خو که چېرې موږ یو بده کړنه ترسره کړو نو دغه بده کړنه دې باعث کېږي چې ورځ په ورځ ایسته ایسته موږ ناکامۍ ته مخامخ کیږو او یو داسې ته مخامخ کیږو چې هغه زموږ لپاره ډېر ضرر رسوونکی دی او موږ په دې باندې نه پوهېږو ځکه هغه په خپل یو دم باندې په هماغه ساعت کې خپل تاثیرات نه ښایي خپل نښې نښانې نه ښایي خو د وخت په تېرېدو سره زموږ او تاسو په ذهن باندې داسې یو منفي تاثیرات پرېږدي چې موږ بیا نشو کولی بدون د هغې څخه طاقت وکړو ځکه موږ ورباندې رګدې کېږو. یعنې موږ او تاسو لپاره هغه اړتیا خبره اکسیجن ګرځي چې انټرنیټ نه وي نو موږ هیڅ نشو کولی چې هغه د ټولو زړه تنګ وي. تورې په افغانستان کې انټرنیټ بند و باور په خدای وکړي چې ټول کسان داسې ول چې بېخي نو زړه تنګ ول او رسامت هماغه وخت کې ډېر زیات شروع شو ځینې کسان خپل د خپلو خپلوانو کره لاړې وو انټرنیټ نه څوک چې کور کې یوازې کینو نو دومره ډېر زیات خلک ورسره مصروف شوي دي. نو موږ له تاسو لپاره په کار دا ده چې هر څه استفاده کوو هر څه څخه ګټه اخلو په اندازې ګټه واخلو او په هغه ډول باندې موږ ګټه واخلو چې کوم اندازه باندې موږ ته ضرورت لرو د ضرورت څخه به زیات ورڅخه استفاده ونکړو ځکه دا د موږ او تاسو په ذهن او په روح باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري.
بالکل هغه راز چې ډوډۍ په اندازه پکار ده همداراز هر شی نور هم اندازه غواړي کله اندازې هر شی تیر شي نو بیا کار خرابې شي. ساده څه مخکې تاسو دې هغه په اړه خبرې کولی شي په کوم حالت کې یو څوک کولی شي چې د ټولنیزو شبکو عاید ترلاسه کړي. مثلا ما د واتس د یوټیوب په باره کې اوریدلی چې سبسکرایبران دې تر زرو واوړي او په یو کال کې دې لیدونکي تر څلور زره ساعتو پورې رسیدلی بیا تاسې په عاید راځئ. نوري هم همداسې دي داسې وختونه ورته تعین کړي دي چې که دومره لیدونکي ولري دومره لایکونه ولري بیا نو پیسې درکې یو کنه.
ډېر ښه سروان صاحب همدغسې ده بالکل څلور زره واچ ټایم دی او زره سبسکرایبر دي په یوټیوب کې او دا نور رسنۍ کوم چې ټیک ټاک دی ټیک ټاک بیا لس زره
فالوورز غواړي چې ستاسو شي نو تاسو بیا هغه درکې پیسې درکې. همداسې که فیسبوک ته راشو نو فیسبوک چې دی هغه بیا پدې نه دی، هغه وایي چې تاسو ویډیوګانې نه شر کوي که خلکو وکتلې، بس هغه د هغوی خپله خوښه ده چې هر وخت تاسو ته هغه انسټریم ایډ چې دی هغه تاسو ته خلاص کړل. او انسټاګرام هم همدغسې پیسې ورکوي، خو یوټیوب چې دی هغه بیا خپل ځانګړی الګوریتم لري، تقریبا په زرو کتونکو باندې یو ډالر ورکوي چې که بهرني وي نو پنځه سلور ډالر پورې راځي، خو که چیرې دننه په افغانستان کې پاکستان کې او داسې شاوخوا ځایونو کې وي نو هغه باندې یو ډالر په زرو کسانو باندې راځي او بهرنیو باندې پنځه سلور ډالر پورې. همداسې الګوریتم بیا دا وایي چې تاسو باید درې میاشتې یا شپږ میاشتې مسلسل کار وکړي، په اوله کې به ستاسو کتونکي ډېر کم وي، شپږ به راځي، پنځه به راځي، دوه به راځي، بیخي به نه راځي، خو یوټیوب له تاسو سره په کلار کلار مرسته کوي، ستاسو کتونکي به یوټیوب مخ پر وړاندې بوزي. خو زړه به ورته نه بیل، یوټیوب غواړي چې تاسو وګوري چې تاسو د یوټیوب سره څومره وفادار یاستئ. تقریبا چې درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې د دې موده ده، هر کله چې تاسو دا درې میاشتو نه شپږ میاشتو پورې موده پوره کړله او ریګولر کار مو کړلو په تدریجي ډول باندې، هره ورځ مو ویډیوګانې نشر کړلې، نو تر هغې وروسته به ستاسو یوه ویډیو روانېږي، بل ویډیو به مو روانېږي او همداسې به بیا ستاسو دغه کم کنټینټ چې دی، کم مواد چې دي چې تاسو جوړ کړي دي، د همدې مطابق برابرو خلکو ته برسېږي او همغه خلکو ته به وړاندې کیږي. لکه که چیرې تاسو د قرآن کریم ترجمه په یوټیوب کې نشر کړي وي نو د برکت الله سلیم تاسو به اورېدلی وي، د هغه د قرآن کریم د ویلو نه لاندې، یا هم یو بل د آریانا تلویزیون کې چې به هغه ترجمه کوله چې ټولې پیژنو، د هغه د ترجمو لاندې به ستاسو دغه د قرآن کریم ترجمه راځي او خلک به بار بار ګوري او مطلب ډېر زیات کتونکي به واخلي. خو یوټیوب چې دی هغه غواړي تدریجی کار غواړي،
پرلپسي کار غواړي، تدریجی او پرلپسي. ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ سید ادریس سادات صاحب، عبدالراز هیله شمس چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ، کور ودان. لتا سی اوریدونکو هم منندوی یو.